درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اوسری رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي، چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب العجل ټاکلی کلایډه. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د استل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویندوی عزیز آغا پروندو شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د جون له لومړۍ تر 28مې نیټې پورې 2,03,901 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي، چې د حقوق په منځ کې 1,01,912 کسان یوازې د جون د 28مې او 28مې ترمنځ په اونۍ کې ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه له جنوري را په دې خوا 6,01,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې 80% په زور شلل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر تر 10,000 کسانو پورې رسیدلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تخنیکي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرتستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې جایزه اعلان کړې ده. شاغلی حبیبي د 2022 کال د اگست په 10مه په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبي د کابل شار په مربوطاتو کې لخپل موټر څخه له موټر چلون کې سره یو ځای تختول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل موړي په کابل کې د وی مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه. لنیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی او طالبانو هم تر دې دمه د هغه د ځای یا وضعیت په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د فرانسې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ اووه افغانان او دوه عراقي کردان د بیړۍ د چپه کېدو د هغې پیښې په تور په اووه او اته کاله بند محکوم کړل، چې له کبله یې څو تنه پناه غوښتونکي مړه شول. یاده کوچنۍ کښتۍ د 2022 کال د دسمبر د 14مې نیټې په سهار له فرانسې څخه خوځېدلې وه، چې په کې د افغانستان، البانیا، هند او سینیګال وګړي سپاره وو. په دې پیښه کې چې د بریتانیا له ساحله 2 کیلومتره لرې وشوه، څلور کسان مړه او څلور نور ورک شول. له بې درکه شویو څخه یوازې د یو تن جسد وموندل شو، چې یو افغان نارینه و. ژغورونکو نه دیرش کسان له ډوبېدو وژغورل. د فرانسې د لیل ښار محکمې درې کسانو ته د اتو کلونو بند سزا واوروله. په دوی کې یو افغان هم شامل و چې محاکمه یې په غیابي ډول ترسره شوه او نوموړی د قاچاق د عملیاتو اصلي طراح بلل شوی دی. پاتې کسانو ته چې پکې دوه افغان وروڼه هم شامل دي او د دې شبکې د تمویل په تور تورن دي، په اووه کاله بند محکوم شول. یو بل کس په چې دا مهال په بلجیم کې بندي دی په یوه بله نیټه محاکمه شي. فرانسوي څارنوالانو ویلي د بریتانیا یوې محکمې لا دمخه یو سینیګالی تنکی ځوان چې کښتۍ یې چلوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدید ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایتالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمیر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبې په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه وه او تمه ده چې د ګرمۍ دا څپه به لږ تر لږه تر پنجشنبې دوام وبومي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و. زمو شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې په یو میاشت کې له ایران تر 2.5 لک ډیر افغانان استل شوي دي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال د مهلت اوجیدو غوښتنه کوي. د طالبانو د وو وزارتونو یو پلاوی دوه تتللې د کابل انټیک پلورونکي د خپل بازار له سړوالي شکایت کوي.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه.
د شزو بشري حقوقو فعالان وایي د امن کورونو بندیدو د یو شمېر شزو ژوند ناامن کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای یوازې په جون میاشت کې له ایران څخه باندې 2015000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوې دي. د سازمان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د کډوالو د ستنېدا به ساري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره په خپل خوشاله له پاکستان د وټلو لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د جون په 10مه پایته ورسید. نور حال په دې راپور کې وابري.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د بیا اسناد او افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې د بیساري زیاتوالي خبرداري ورکړی او ویلي دي چې یوازې په جون میاست کې له 2015000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د بیرته ستنیدو د بیساري څپې سرحدي سرچینې له سقوط سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي چې د بودیجې د سخت کمښت د مرستو رسولو لپاره د آی او ایم او د دوی د شریکانو مرستو رسونه په جدي توګه محدوده کړې داسې چې په ټکو یې یوازې 10% اړمنو ته مرستې رسول کیږي. په بیان کې د آی او ایم د عمومي مشر ایمی پوپ په حواله ویل شوی چې له ایران د راستنیدونکو لوی شمیر هغه هم له پاکستان د بیرته راستنیدو له زیاتېدو وروسته له وړاندې پر کمزوري ځواب ویونکي نظام ډېر فشار راوړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کورنۍ یوازې د ځان په جامو کې بیرته ستنېږي ستړې او د خوړو روغتیایي خدمتونو او نورو مرستو ته له بیړنۍ اړتیا سره راځي. د دغو راستنیدونکو کچه په ژوره توګه اندېښمنوونکې ده او د نړیوالې ټولنې سمدستي او قوي ملاتړ ته اړتیا لري او افغانستان نسي کولای دا ناورین په یوازې توګه اداره کړي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وروسته له هغې چې د ایران حکومت د مارچ په 10مه د ټولو بې اسناد و افغان کډوالو لپاره د دې هیواد د وتلو ضرب العجل پای ته ورسوه، په اپریل میاشت کې بیرته ستنېدل شدید شول، په مې میاشت کې دوام وکړ او د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه شوي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي. د هرات اسلام قلعه کډوالو کمپ ته یو راستون شوي افغان چې نه غوښتل نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
اسلامی امارات طالبانو منتلا زر افغانی را کړی زی یا نه کسیز کورانا لرم او په دې پیسو ان تر هرات تللی نشم سدا چې خپل ولایت بغلان ته پرې لاړ شم. زمونگ لوی اندیخنه بیکاری زمونگ ده ماشومان و دزدک رو پاله ده او بل دا چه دلتا کور نلرو او هم دکرای واسه نلرو.
د آی او ایم د معلوماتو له مخې دغه سازمان د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون تر 9مې پورې له ایران نه د 2014 2015 افغان کډوالو بیرته ستنېدل ثبت کړي چې 99% یې بے اسناده او 80% یې په جبري توګه استل سوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د دوشنبه په ورځ د جون په 13مه په خپل اکسپانه لیکلي چې د جون په میاشت کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه د پولې له لارې د بیرته ستنسویو افغان کډوالو په څپو کې 500,000 بې سرپرسته یا له کورنیو جلا سوي ماشومان هم شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان د دومره زیات شمیر ستنسویو کډوالو د جذب توان نه لري. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان ته سږ کال له ایران او پاکستان نه کابو 900,000 کسانو ستنېدو سره سیمه ییز نظام د سقوط په درشل کې دی چې د مسلې هم ستنسوي او هم کوربه ټولنې اړینو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ګواښ سره مخ کړي دي. IOM بیا ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید خوندي، د طالبانه په عزت او د ټولنې لپاره د مدیریت وړ وي.
په پاکستان کې مېش د POR کارت لرونکو افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکړي. پاکستان د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دې هیواد ووسی. هغه ضرب العجل چې پرون یې وروسته یې نیټه وه د دې موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې مش یو شمیر افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 له هیواد د وټلو وروسته یې نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د ایوی اتکسي کورنۍ سرپرست سناولا چې د پی او آر کارت لري وایي له 13-15 سلويخت کلونو رئیس د خیبر پښتونخوا په ټکسیمه کې ژوند کوي. نو موړینن د جون 13 ازادي راډیو ته ویل چې اولادونه په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خود نو موړی په خبره لدی عمل سخت اندېخمن دي چې په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې بل کوم ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه راي مو ته نوټیفیکیشن نه جاری کړي او په زیاتو ټیک ټاک او په زیاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالت ته معلوم دي چې حالت بیوزګاری ده او غربت ده. الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان ده کاغه څنګه یې بس بیګا ته یو نفقه ملاویږي. الته دا حساب نه سره دغه اندېکنو سره ټول افغانان مخ دي.
د پی او آر کارت یو بل درلودونکو ملک اسد الله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمل سخت په تشویش کې دي.
انتظار دي چې په 30 جون به په موږ څه فیصله کیږي. آیا مقصد لکه موږ ته به وخت راکړي او که داسې دی چې مقصد موږ بیا دخله کوي نه څوک خپل کاروبار کولی شي او نه څوک مقصد لکه خپل یو عادي زندگی لکه مخکې چې تیرېدله نه هغې زندگی ته هم خلک بېکار دي او زموږ دغه کوم مشکلاتونه چې دي دا دوی نظر انداز نه کړي. دا دوی مقصد لکه دې ته کتنه وکړي په دې باندې صاحب لکه دواړه ښځې سره کښېني صاحب خبره وکړي.
دا په داسې حال کې چې پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې سپارښتنه کړې چې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر 13 د هیواد په خپل خوخه ووسی. فکر کیږي چې لدینې ټیورس ته به د پاکستان حکومت له دې هیواد د کډوالو د جبري ستنونې نوې صفه پیل کړي. اټکل کیږي چې په دې هیواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د ایستلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په دریم پړاو کې پیل شي. پی او آر یا پروف اپ رجستریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لولوري افغان کډوالو ته ورکړل شول. د پاکستان حکومت تازه دغه کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلېدو په اړه څه دي ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د پی او آر د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې لولوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې. له دې وړاندې د جون په 13مه د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه کړې وای چې د دغه کارتونو موده دی وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي. په دې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرزاق عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په اوس وخت کې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده. په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی.
وضعیت مهاجرانی
افغان دی وای په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواد د 1.4 میلیون کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی. افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمیر د بیا ستنیدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کول شي په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو، فقر، بیکاری، ټولنیزو ستونزو او نامنۍ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې د هیواد د بیا اسناد او ایس ای سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت درې اونۍ وړاندې په یو اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډېر بیا اسناد او د ایس ای سی کارت لرونکي افغان کډوال له هیواد ایستل شوي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ورځنی ډول لسګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي، چې ډیری راستنیدونکي په افغانستان کې د سرپناه، خوړو، روغتي خدمتونو او نورو لومړنیو اسانتیاو له نشتون شکایت کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو حکومت وای چې د بیلابیلو وزارتونو او کسیس پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واکلاندی ملي رادیو تلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه وکسیس پلاوی به د دوحې بهیر د کاري ډلو له نشه یي موادو سره د مبارزې په دریمه او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکوي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د موضوع جزئیات واوري.
قطر د دوهی بهیر د څلور میناسي د وی برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استادو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دریمي او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمه ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدل. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا، کرنې، بهرنۍ او کورنۍ چارو وزارتونو استازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټ رتبه پلاوی دغه ناستو ته استول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشئی توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکاري هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهی بهیر د څلورمې غونډې د بی برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهی بهیر د دریمې غونډې د پریکړو یو برخه ده چې ل تیر کال رئیس په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهی بهیر څلور مناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په قربتوب تر سره کیږي. نو موري ویلي وو چې د طالبانو حکومت استازي د دوهی بهیر کې خپل هوادون او نړیوال تخنیکی متخصصین په دې ناسته کې برخه واخلي. کاتوم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دوهی بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو د دې ناستې کارنه ټلا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهی بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په 13مه شوی و. په هغه ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې و. لاغه ناسته وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي و چې د دې بهیر په دریمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهی بهیر په دریمه ناسته کې افغان خزو ته اجازه ورنکړل شو چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې لامل یې د ناسته د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوی و. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان خزو د حضور په اړه هم څه نه دی ویل شوي چې آیا برخه په کې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالې شکایت کوي. ځینی وای چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصرف خراب یا کده نمیتونیم در این شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي د چوینه غوښتل نومې پر راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي رادیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان براتل انټیک سیزونه به اخیستل خو د رژیم په بدلیدو سره موږ اوس کارخانه دی
کاروبار مقام شوه د مازی کاروبار نه
د کابل پانتیک پلورنځیو په ځنګړی ډول شهر نو کې په دینوم د کوڅې په هټیو کې په خوانی جوړ شوی زیورات لاسي صنایع ډبرې په خوانی وړې غالې او ټغرونه لرګیو او تیګو یو شمې جوړ شوی په خوانی لوخي او نور انټیک سیزونه خرڅيږي چې تر ډیره به په خوا بهرانيانو ځانته او یا سوغات لپاره پیرل د کوڅه کې او پلورونکو هم په ورته شرایطو هم د خبره راته وکړه
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 8 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو په 2022 کال کې دا شمیر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو داسې مهال چې د 2023 کال په مې میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ومنه درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول په دې ډزو کې د درې نور افغانانو تر څنګ د اسپانیا ناروې آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا یې د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي له همدې امله له 2021 کال روسیا او شمیر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت درېونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي
پرشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسالو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي د شزو بشري حقوقو ځینې فعالان د امن کورونو په خواني او اوسني مسؤلاني او د تیر جمهوریت نظام د شزو چارو په خواني چارواکي وای په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمیر شزي برته نام نه شرایطو اجباري ودونو ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتری خالص غبنو ته اړ استلې دي دوی له آزادی رادیو سره په خبرو کې اندیشنه وشوه چې د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې افغان شزي د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو ترڅنګ یو شمیر یې له شدید کورنۍ تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري په دې اړه د فیروزه عزیزی راپور
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د درېو ماشومان مور ده چې وایي خاوند د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ملي اردو کې وصل شوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري خو دې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د استوګنې ځای نه خودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره شوې ده
خپل امر دی خو لري ټول تلل امر حتی مې نه کوڅه دی ونه چې پدای کنه ناستیم که یو ځای ته ناست یم، یو مشر دی میلیونیر دی، جمهوریت کښې مې خاوند شهید شي اردو کښې وو. زه تا خو دولت نه غواړم چې ما ته ډرامو را ته دا دیوالونه ګر چاپېره وکړي. زه را ته یوه کوټنۍ واچوې، دا زه خپله سره پلار کله مې اوکړې شلي کله مې وکړې سکول په کور ګرځم اوري څوک مې نه قبلې.
دا میرمن داسې وخت د بدیلې سرپنا د نشتون خبره کوي چې د ښځو بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلې سرپناوې نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې وزینه فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي رادیو ته وویل
مؤسس حوالین خانی امن در افغانستان هستم از سال 2003 حوالین خانی امن
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډېری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له سخته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل
مونږ هغو موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مو ورسره کوه. دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې د قضیو کې ښکېل وو مونږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود وو د نهه ښځینه او په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېل ولایتونو او ډېری یې په کابل کې وو. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرز العمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربانۍ یعنی او آن د حقوقي پیښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدې. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داتراس ازادي راډیو ته وویل
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسان بودن مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن.
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانې وې او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنیو یې نه منلې. بیا موږ مجبوره وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې د ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. له دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت د ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پېښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی او د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله اکس پاڼه په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو تر څنګ 50 د میراث، 101 د ظلم، 80 د جبري ودونو پیښو ته یې رسېدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نه وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناه خزو د ملاتړ غوښتنه کوي. لدی ډلې د خزو د حقونو فعال ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل:
حال زنانه که با خشونت رو برواستن هیچ پناهی ندارن.
له تاوتریخوالی سره مخ خزی اوس هیچ پناه ځای نه لري.
د معلوماتو له مخې د خزو لپاره امن کورونه چې په وروستیو کې ورته د خزو د ملاتړ مرکزونه هم ویل کېدل، په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او وروسته د هرات، کندوز، بلخ او بامیانو په ګډون ځینو لویو ښارونو ته پراخ شول. د 2021 کال اګست کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته کم شمېر یوازې په کابل کې تر 2023 کال